دولس بجا او دیرش دقیقه شوه لند خبرونه لنوریاس نوری چخور.
امنیتی چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د دولسو وسلوالو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قومندان ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په خورابک کې په برید کې ولس وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په نوي بریدونو کې د یو شمېر دولتي ځواکونو او ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کوي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی ازادي راډیو ته وویل په چاردرې ولسوالۍ کې دوه تنه ملکي وګړي او 15 دولتي ځواکونه وژل شوي. خو د کندهار د والي ویان اسمت الله مرادي دا شمېره لږ بولي او وایي چې په دې نښته کې شاوخوا لسو دولتي ځواکونو ته لس دولتي ځواکونه وژل شوي دي. په پنجشیر ولایت کې د سیلاب له امله د دې ولایت لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د پنجشیر مرستیال والی محمد امین صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی خو مالي زیانونه خلکو ته ډیر رسیدلی دي. د امریکا په څو ایالتونو کې د کورونا وایرس د پیښو او له کبله د مړینې له ډیروالي سره روغتیایي چارواکي خلک هڅوي چې په عامه ځایونو کې ماسک واغوندي او روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي. هغه چینایي استاد چې په یوه مقاله کې د کورونا وایرس د خپرېدو ملامتې د هیواد پر ولسمشر شي جین پینګ او په سانسور اچولې وه او توقیف شوی و له نږدې یوې اونۍ وروسته خوشي شوی دی. او هندو مذهبه پیروان د کورونا وایرس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلې شراوان د میاشتې دوهمه پاکه دوشنبه لمانځي.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو د اونۍ بحث وړاندې کړو کابل ته مخه کوو. که څه هم له بشپړ قرنټین وروسته په دولتي ادارو کې کارونه روان دي خو مراجعین له کم او پس کاره سر ټکوي. دوی وایي د قرنټین په بهانه آسان او لښ کار هم په دولتي ادارو کې په ورځو او اونیو ځنډی شي. رحمت الله افغان راپور لري.
په کابل کې د یو شمېر دولتي ادارو مخ ته ولاړ مراجعین شکایت کوي چې د خپل کارونو د خلاصولو لپاره شوبه په شوبه ګرځي خو مامورین کم او کاری وخت هم لاند دی چې ل عمله کارونه پڅ مختزي.
زای رحمت ما ننګرهار ولایت نه راغله ما پرون نه راغله مانن بیا راغله ما اوس وای چې بنشوي د تذکرې فورمې نه ورکې او باندې کوي نه پي کوم او موږ ډېر لری سینه راغله استو او چې زور ازو مشکلات دی اوس کله قرنټین باندې کوي کله یو څه کله بل څه
نو مې پسرلې تذکرې راکړې او یو ورځ راغله ما مدیر راته ویل چې خپل شخص نه فورمانه ورکول کیږي. سبا باندې راغلم بیا راته ویل چې عریضه ولیکه عریضه مې چې ولیکله وایي چې دا وایرس د کرونا چې دا خلاص شوی نه وي قرنټین دی بعد د هغې څخه بیره.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې له دوه میاشتو بشپړ قرنټین وروسته د کابینې د پریکړې له مخې وس دولتي ادارې نیمه خلاصې دي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د کورونا وایرس ته مخنیوي بیړنۍ کمیټې په دولتي ادارو کې د کاري رژیم د بدلون طرحه تایید کړه. د نوې طرحې له مخې دولتي مامورین به روغتیایي سپارښتنو ته په پام په دوو شفټونو کې د سهار له 8 بجو بیا د مازدیګر تر 4 بجو کار کوي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کارونو د ښه تنظیم او چټکېدو په هدف یې نوې طرحه کابینې ته لیږلې. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرحه موده شوې ده لیکل شوې د کابینې تایید یې موږ واخلو. د ستارې جزئیات د ترتیبات په کوم ډول مخکې لوستل دي هر هر څه تغییر سره امکان سره
ټاکل شوی چې د کابینې مجلس هم دا اونۍ په دې اړه تصمیم ونیسي. د کورونا وایرس د لاخ پرېدو له امله په دولتي ادارو کې د محل ویش لمخې په کم شمیر د کارکونکو دراتګ له امله شکایتونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د تیرو 2 میاشتو په پرتله په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس تر ټولو کمې یعنی 50 یا مثبتې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیره یوه شپه او ورځ کې د یاد ناروغي له امله شپاړس تنه مړه سوي او یو اتیا کسور نه بیرته رغېدلې دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
کې کړې کمزات هڅه کوله چې افغان حکومت د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه، زه سناریان يم. د دې اونۍ پروګرام درته وړاندې کوم. په نن خبرونه کې موږ په پکتیا کې پوهنې ته د نجونو د لسرسي په اړه بحث کوو. د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 10,000 نجونې په مرکز او ولسوالیو کې په زده کړو بوختې دي، خو آیا دغه شمېر کافي دی؟ لا هم څومره سلنه نجونې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري؟ ستونزې څه دي او د ستونزو د حل لپاره د پوهنې ریاست مسؤلینو څه کړي؟ که وخت لرئ تر پایه مو ملتیا وکړئ. په نننۍ خپرونه کې راسره د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززی، د پکتیا یو تن قومي مشر جنت خان منګل، او د ښځو د حقونو فعاله نوشبه راسره مېلمانه دي. تاسو ټول په خیر راوئ. رئیس صاحب، لومړی به له تاسې دا بحث را پیل کړو. په پکتیا کې د پوهنې اوسنی وضعیت څنګه دی؟
په ټوله پکتیا کې موږ 415 به مکاتب لرو او 2,3,000 زده کوونکي دي. د 2,500 سټاف لخوا دغه زده کړیز بهیر د زده کوونکو پر مخ وړل کیږي، چې په دې کې تر 1,000 پورې زموږ ښځینه سټاف دی چې ښوونکي دي، اداري کارمندان دي. پکتیا کې 15 واړه برنامې د معارف فعالې دي، او لله الحمد کوم ګواښ سره دلته معارف نه ده مخه. بدبختانه د 15 کلونو راهیسې د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو 14 ښوونځي د وسلوال مخالفینو لخوا تړل شوي دي. ولې په دې اواخرو کې تاسو مطبوعات اوریدلی وی چې هلته د خلکو په توسط باندې تفاهم منځته راغلی دی. د کورونا نه وروسته کله چې ښوونځي شروع کیږي په زرمت کې به د نجونو دغه 14 ښوونځي هم خلاصي. پاتې دي نوي چې په پکتیا کې 2,3,000 زده کوونکي دي، چې تر 10,000 یا 3,000 پورې زموږ نجونې دي. 15,000 به د نجونو مکاتب لرو په پکتیا کې، چې هغه هلته لیسې متوسطې ابتدایي مکاتب دي، او ډېرې برخه چې هغه محلي ټولګي دي، او دې ته ورته نور کوم تعلیمي پروګرامونه لرو. پکتیا کې موږ د نجونو لپاره هغه مختص کړي دي. او په دې اواخرو کې یوه خور چې دلته تدریسي مرستیالې په توګه شپږ نفر په معرفي ښار کې وزو په صفت، او شپږ نفره د لیسو امرینې موږ ګمارلې دي په ولسوالۍ کې، تر څو پورې موږ د خزینو لپاره یو مسؤون زده کړیز چاپېریال رامنځته کړو.
ډېره مننه رئیس صاحب، کور مآباد، خوشحاله اوسئ. بیرته بیا هم درته راګرځو او په دې نورو ستونزو او همداشان له سره وړنو به بیا هم خبرې کوو، زرمت ته به هم پکې ورځو. اغلې نوشابه، ستاسې په اند کوم ارقام چې د پوهنې ریاست یې وړاندې کوي د زده کوونکو د زده کړو په برخه کې، چې کابو 10,000 نجونې په زده کړو بوختې دي په مرکز او ولسوالیو کې، ستاسو په فکر دغه شمېر کافي دی؟
دا چې 10,000 نجونې په پکتیا کې په زده کړو بوختې دي، دا شمېر چې دی نسبتا ښه دی پخوا په پرتله باندې. ځکه مونږ وګورو په پخوا وختونو کې په مرکز کې مونږ داسې سل نفر هم نه لرلې، خو اوس ماشاءالله چې 10,000 ته رسېدلی دی، نو دا هم یو پیشرفت دی، پرمختګ بللی شو چې زموږ په پکتیا کې خویندو وکولی شول چې دومره په دومره اندازه خویندې مکاتبو ته لاسرسی پیدا کړي، او انشاءالله نور هم چې دا بهیر جریان ولري دا شمېر په زیاتېدلی شي.
ډېره مننه آغلې نوشابه، تاسو به بیا هم راوګرځو. قومي مشر جنت ګل، له تاسو ډېره زیاته مننه چې بحث ته راغلي او موږ ته مو وخت راکړه. دغه د زده کړو دغه بهیر چې رئیس صاحب تشریح کړ، د نجونو شمېرې تاسو ته وښوده، د ښوونځیو شمېرې وښوده، او همداشان د ښځینه ښوونکو شمېر چې کابو 1,000 نفر دوی وښوده، فکر کوئ دغه د پکتیا نفوس ته په کتو دغه شمېر کافي دی ستاسو
په
اند؟
معرف په افغانستان کې نه، په نړۍ کې ډېوه ده، پرمختګ دی. د معرف په وجود کې هر څه لو سر وړنې شته دي. دا چې زموږ ورور د معرف مسئول کوچی صاحب چې کوم نظر ورکړ، د واقعیت په بنیاد ولاړ نظر دی. موږ همیشه د پوره د معرف نه ملاتړ کړی دی، او د زده کړو نه مې ملاتړ کړی دی. دا چې نفوس ورځ په ورځ زیاتیږي، ضرورتونه زیاتیږي، نو باید زموږ معرف ته مرکزی اداره نوره خاصه توجه وکړي. په څنګ کې باید یادول وړو بولم، لکه څنګه چې خور اشاره وکړه، د موقت ادارې نه مخکې موږ په پکتیا کې د نجونو د زده کړې کومه ښوونځی نه درلود. خوشبختانه وایم چې نن زموږ خوندې، زموږ بچی په پکتیا ولایت کې په تعداد 10,000 نفرو زده کړې کوي. د پکتیا ټول ولسونه په دې نظر دي چې باید زده کړې وکړو. په لحاظه په پکتیا کې د دینو ولسوالیو کې هم قومي غونډې وشوې، قومي پریکړې وشوې. د قومي پریکړو په وجود کې لکه د لژې منګلو ولسوالۍ، لکه د میردکې د منګلو ولسوالۍ پریکړه داسې وکړه چې زموږ بچان او بچای باید ټول په مکتب کې داخلي کو او کچری څوک داخلي نکړي دغه د پوره د قومي نغه هم تاین نو په لحاظ د موږ ولسونه په نن سبا کې د معرفت ډیر علاقه لري دا تعداد چې څومره دی کیدای شي څه مشکلات امنیتي وي کیدای شي څه ستونزې عنعنوي وي خو په څنګ کې یې دا ډېرې کمې ستونزې دي ولا زیات تعداد ولا سوس معرف ته توجه کړې دو معرف یې خوښ کړی دی زده کړې خوښ کړي دي که هغه د بچیانو دي او که د بچیو دي
رئیس صاحب کوچی ځای ګډونوالو هم یو شمېر ستونزو ته یادونه وکړه فکر کوي همدا ستونزې دي کله نورې ستونزې هم پرې دې باندې شته چې د دوی په خبره سره د دې چې ولس ورته لیوالتیا لري خو شمېرې کم دی
ډېره مننه دا چې پکتیا ولس په هر وخت کې په تاریخ کې ثابته کړې ده چې دوی د تعلیم تربیه او د ښوونې او روزنې سره سخته علاقه لري زه دولت په تمامه معنا آمادګي لري د نجونو د تعلیم لپاره مونږ لپاره لومړیتوب د نجونو تعلیم دی په پکتیا کې هلکان کړلی شي چې نورو دوی کې هم رسیدګي وکړي زه به دومره درته ویم په پکتیا کې د مرکز په شمول د ګردیز په شمول لاتو ولسوالۍ نه مونږ نجونی فارغینې لرو حتی مونږ په سلګونو نجونې په څمکنۍ ولسوالۍ کې نه یوازې له دولسم بلکې له څوارلسم ټولګي څخه لرو چې تاسو به یې عکسونه جناب والي صاحب د ولایت رهبري هلته مونږ ورغلي وو هلته مو په شاندارو مراسمو سره ولمندل همداسې د پټان په سرحدي ولسوالۍ کې چې سپرې نقطې سره د نجونو مکتب ښکاري په زرګونو نجونې هلته راځي له دولسم ټولګي حتی له درملمین څخه فارغېږي پاتې دي نه وي چې په دې اواخرو کې جلالت ما ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې هغه د معرف لپاره خاص توجه کړی هغه پکتیا ته سفر درلودلو هغه نه مونږ د ودانۍ غوښتنه وکړه په ځانګړې توګه د پکتیا پوهنې ریاست رهبري په هر ولسوالۍ کې د نجونو یو ودانۍ جوړه کړې چې زه دروند قومي مشر د خلیلانو لیسه یادولی شم په میرزاکي کې چې تعمیر جوړ شو او کار پای ته رسیږي په هر ولسوالۍ کې لومړی مونږ ودانۍ ورته جوړې کړې دي د ته ورته د حضرت علي مکتب چې د 40 میلیونه افغانۍ پر ارزښت باندې د نجونو لپاره عملاً کار روان ده د سیمین اکبري چې ډېره مهمه لیسه ده په څمکنۍ ولسوالۍ کې هلته بزرګونو نجونې هلته تر 1000 پورې نجونی د خوانځي په لور ځي هغه هلته د 80 میلیونه پر ارزښت باندې نجونو لپاره یوه ښکلی کمپلیکس ودانۍ جوړیږي چې د ټول اړین ملحقات به ولري او پاتې دي نوي چې مونږ اوس هم داسې ولسوالۍ لرو چې هغه هلته مونږ نجونې فارغینې نه لرو یوازې د نجونو ابتدایي مکاتب لرو ستونزې شته پکتیا تاسو ته بهتره معلومه ده مخکې مشر د ټکي ته اشاره وکړه دلته کلتور حاکم ده دلته ځینې کلتوري مسایل شته دي په ځینې ځایونو کې امنیتي مسایل شته دي په ځینې ځایونو کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون مسله شته ده په ځینې ځایونو کې د خزینه ښوونکو نشتون مسله شته ده چې هلته خزینه ښوونکي نشته دي والدین په اسانه سره خپلې لورګانې نه پرېږدي چې هغه نارینه ته هلته کښېني نو دا ستونزې اوس هم مونږ ته پاتې دي خو په پکتیا کې ورځ تر بلې د الکانو تر څنګ د نجونو تعلیم په خورا چټکۍ سره روان ده او مونږ هڅه کوو چې په پکتیا کې لکه څرنګه چې کلتور حاکم ده دې کلتور ته په حاکموالي سره لومړی مونږ مدیران د مکاتب ښځینه وګمرو لکه څنګه مو چې ګمارلي دي او بیا ښځینه ښوونکي ورته پیدا کړو تر څو پورې مونږ وکولی شو چې په پکتیا ولایت کې دغه د نجونو د زده کړو بهیر څنګه چې روان ده نور هم پورته ولاړ شي او په پکتیا کې یوه داسې ورځ هم راشي چې په هیڅ یوه ولسوالۍ کې مونږ داسې ولسوالۍ ونه لرو چې هلته نجونې له دولسم ټولګي
څخه عنعنوي برخه یا کلتوري برخه لږ واضح کړو دلته خلک له ښوونځي بد وړي مثلا هغه کوم ټکی دی چې د همدغه کلتور په اساس دوی ورته اجازه نه ورکوي
ښه دا خو له ډېر پوهه کلتوري مسایل تاسو ته بهتره معلومه ده پکتیا کې چې هغه دلته موجود وو که ډېر هغه تاریخي هغه به ملک صاحب یا قومي مشر درته ووایي چې دلته په پخوا وختونو کې څنګه د خلکو علاقه وه د نرانو البته ښځینه د معرف سره اوس په څه شکل سره شته ده مسایل ډېر شته دي که چېرته په یو ښوونځي کې مونږ نارینه ښوونکي ولرو او ښځینه ښوونکي ونه لرو خلک په ډېر اسانۍ سره هغلته اجازه نشي
ورکولی
ودانۍ نه وي هم مسؤن چاپېریال نشته بیا هم اجازه نشته نو دا هغه ننګونې دي د نجونو د تعلیم پر وړاندې چې مونږ یې تر اوسه له ځانه سره لرو
رئیس صاحب د زرمت ولسوالۍ یادونه تاسو وکړه هلته اجازه څوک نه ورکوي قومي مشران کلتور که وسلوال طالبان
په زرمت کې وسلوال طالبانو د دې مخنیوي کړی و 15 کاله مخکې او د دوی دلیل دا و چې هلته ښځینه ښوونکي نشته دي حتی په کولالګو کې مونږ ته د ولسم سیمې پورې نجونې رسېدلې بدبختانه بیا هم د وسلوال مخالفینو لخوا هغه ښوونځي وتړل شول خو په دې اواخرو کې هڅې وشولې او مونږ یوې نوې طرحې باندې د زرمت لپاره کار وکړو هغه دا چې هغه جنکیانې چې په کولالګو کې یولسم سیم ته یا لسم سیم ته رسېدلې وي د هغوی د زده کړو بهیر مونږ خلاص کړو هغه له دولسم څخه فارغې کړو بېرته یې معلمانې کړو په هغو مکاتبو کې تر څو پورې هم کلتوري ستونزه له منځه حل شوې وي او هم د هغوی لپاره د کار د معلمي زمینه برابره شوې وي او هم والدین بیا داسې فکر ونه کړي چې دلته مونږ نارینه معلم لرو دغه په ځای خزینه ښوونکي ورته ګمارل شي.
رئیس صاحب، دغه د زادران مشت درې ولسوالۍ خبره په هر ځای کې یادېږي چې مثلا دلته د نورو خدماتو ترڅنګ آن هلکان لا په ستونزو کې دي چې دوی زده کړې ورته ډېرې په کمو فرصتونو ورته برابر شوي دي، نجونې خو بیخي ډېرې کمې دي. بالاخره دغسې سیمو ته ستاسې معرف څه ډول ستراتیژي لري؟
ډېره مننه. له تېرو درې کلو راهیسې په د اتلسو کلونو کې په زادرانو کې بدبختانه مونږ د دولسم ټولګي څخه نارینه فارغ نه درلودلو، نجونې خو په ځای خو په دې اخرو درېو څلورو کلونو کې مونږ له شواک ولسوالۍ نه دیارلس نفر فارغین دولسم ټولګي هلکان ولرل. او تیر کال پاتې نه دي کې مونږ له وځ زادران شپږویشت نفر د دولسم ټولګي څخه فارغین ولرل، او همدارنګه ساکل په ننني کال کې به مونږ له ګردې چړې څخه هم د دولسم فارغین هلکان ولرو. ایمنګ لپاره په زادرانو کې لومړی مهمه خبر دا چې موږ الکان پاریګین ولرو، ولی په دې او خيري وختونو کې څلورو پنځو کلونو کې زادران ته مونږ خاص توجه کړي. تاسو وخت په وخت له ټولنیزو رسنیو نه د زادران مشته ولسوالۍ او د ودانۍ یو اکسونه، او همدارنګه په وځي ولسوالۍ کې د نجونې ابتدایي مکاتبو تصویرونه، ویډیوګانې او همدارنګه د زده کړو بهیر لیدل شي.
مننه رئیس صاحب، هم درته راګرز. اغلی نو شباب، آیا ساس په گاوند کې د سنجونې هم شته چې زده کړې په نیمه کې پریخي وي؟
بلې، دغه نه تنها په پکتیا کې بلکې په ټول افغانستان کې دا ستونزه موجوده ده. زه چې په کوم ځای کې اوسېږم تقریبا اتلس کنونه سکوره دي، فقط زه ورځم مکتب ته، کنه د مرکز هم دی نه ولسوالۍ دی او مکاتب هم ورته نږدې دي. نو زیاتره نجونې دي چې همې په نیمه کې مکتبونه پرېښودلي دي، او هم دغسې دي چې جنکیان یې پرېښودل کېږي نه، ځینې بیخي پرېښودل شوي نه دي، او د ځینې چې دي په نیمه کې پرېښودل مکتبونه.
کله چې دوی په نیمه کې زده کړې پرېږدي، خوښه د دوی وي که د کورنۍ؟
نه، نو کله چې انسان انجونه همیشه غواړي چې تعلیم وکړي او خپل هدف ته، لکه نارینه چې غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي، همداسې انجونې مې یوه هیله لري، یو ارمان لري، یو ارزو لري چې خپل وطن ته خدمت وکړي او یو څه جوړ شي په آینده کې. دا د کورنۍ تصمیم وي چې په نیمه کې د مکتب څخه وباسي او یا هیڅ مکتب ته نه پرېږدي.
فکر کوئ دغه کورنۍ چې کوم ټکی یا کوم دلیل دوی ته استعمالوي، هغه کلتوري ستونزې دي یا مثلا کومه بله خبره ده؟
هم کلتوري ستونزې دي، په دې کې چې دوی نه غواړي چې کله چې لور له دولس کلنۍ څخه پورته شي مکتب ته لاړ شي، ځکه دا دوی د ځان دپاره یو شرم، یو ارت ګڼي چې څنګه د ما لور چې دولس کلنۍ ته رسېدلې ده زما له کوره ووځي او هغه د مکتب په لورې لاړ شي. او بله ستونزه دا ده چې دوی داسې فکر کوي چې د نجلۍ چې مکتب ته ځي کېدای شي په لاره کې د هلکانو ځورونو سره مخامخ شي. نو ستونزه همدغه ده چې څوک زړه نښه کوي چې لاړ شي، د پامیلې زړه نښه کوي چې خپله لور ته اجازه ورکړي چې د مکتب ته لاړ شي. اصلي ستونزه هم کلتوري دي، هم امنیتي ستونزې دي، مختلف ستونزې دي. یو ستونزې ته نشو ویلی چې فقط دغه ستونزه ده، ډېرې ستونزې دلته شته دي چې جنکیان نشي کولی په اسانۍ سره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.
په لرو پرتو ولسوالۍ کې د تر اوسه داسې نجلۍ لیدلې ده چې د زده کړو سره بې کچې لیوالتیا لري، خو نه ورته پرېښودل کېږي؟
زه خپله په احمد آبا ولسوالۍ کې کار کوم. نو د تېر هفته کې ما یوه نجلۍ ولیدله چې تر اتمه پورې درس هم ویلی و، ان تر دې پامیلې له مکتبه لرې کړې وه، دومره فشار باندې راغلی وه چې دا ډپریشن شوې وه، یعنی رواني تکلیف ورته پیدا شوې وه. همیشه ژړل او ډېر بد حال کې وه. زه غواړم چې خپل زده کړې سر ته ورسم، خو پامیل مې ماته اجازه نه راکوي.
خپل ستا په فکر، کله چې تاسو لوړې زده کړې کړې دي، تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ وی، او په خپله یوه نجلۍ آیا کورنۍ قانع کولی شي په داسې مسایلو کې چې په نیمه کې زده کړې پاتې نه شي لکه دا یوه نجلۍ؟
داسې ده چې زه خپله د مکتب په دوره کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی یم، د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوی یم. ما مخکې هم یادونه وکړه چې زه په داسې یو محیط کې اوسېږم چې ما هلته ټول پلارونه ټول باسواده دي، هیڅ بېسواده نشته، خو اما باسواده د مفکوره نه لري چې خپله لور مکتب ته پرېږدي. زه به چې کله مکتب ته تللم، نو د امسایګانو لخوا به د ما ورونو ته ډېر تهدید کېده چې خور دې مکتب ته ځي، او خور دې په ټیکري کې لاړه یا په چادري کې لاړه، چې دا هم د یو انسان هغه تاثیر لاندې راولي. نو د ما ورونو به هم د ما سره ستونزې، مشکلات جوړول چې ته ولې مکتب ته ځې، پلانۍ نه ځې، پلانۍ نه ځې، ته ولې ځې. خو دا و چې د ما پلار ډېر روشنفکره سړی و، خپل اولادونو ته قناعت ورکاو زه زده کړو ته بلاره پیدا کړو ان تر زه په ونوي کې له مکتبه فارغه شوم د ششګر لیسې څخه مونږ چا مادهګي شروع کوله د کانکور زه له ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم ځکه مونږ بل وخت نه لرلو د مادهګي لپاره مونږ به وختي تللو نو کله چې وختي تللو مختلف ستونزو سره مخامخ شو چا به څه ویلې چا به څه ویلې ان د معرف د طرف نه آیاتان راغلل بیا د رئیس صاحب نه ډیره مننه کوو هغه مونږ ته مشکل حل کړه مادهګي پر مخ لاړه نو دغه د بل د بلې پوښتنې په ځواب کې به مو زه دومره ووایم چې که چېرته فامیل لږ روشنفکره واوسیږي خو کولی شي چې یوه نجلۍ قناعت ورکړي او که روشنفکره ونه اوسي نن سبا د مونږ تاسې په کور کې یو متل دی وایي ښځه یو د کور ده بل د ګور ده نو دومره مشکله هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغې ته کښېني چې یا پلار ورته کښېني یا ورور ورته کښېني چې دغه وکولی شي قناعت وکړي هغې ته څوک غوږ نه نیسي نو څنګه به وشي کولی چې یو پلار ته یا ورور ته یا مور ته قناعت ورکړي.
حاجي صاحب جنت خان، د ناامنۍ تر څنګ دغه د کلتوري ستونزو خبره هم ډېره کېږي، خو دغه ټولې ستونزې یوه طرف ته په خپله ستا په څېر او یا ستاسو په څېر قومي مشران چې د یوه کلي د یوې سیمې د یوې ولسوالۍ رهبران بلل کېږي، هغوی دغه د نجونو شمېر څومره پورته کولی شي که چېرې په رښتینې هڅې وکوي او هغه ستونزې څومره کمولی شي؟
قدرمنه، مشران په خپله په ټولنه کې واقعا یو رول لري. زه د میردکی د ولسوالۍ د میردکی ولسونه چې څومره ولسونه زموږ موجود دي مو بار بار د دې سره غونډې نیولې دي او د هغو ته مې قناعت ورکړی دی. زموږ په ولسوالۍ کې د تعلیم د تربیې په مقابل کې کوم خنډ نشته، لکه څنګه چې رئیس صاحب اشاره وکړه زموږ په ولسوالۍ کې تاریخي نه د دولسم هم لرو. زموږ لکه څنګه چې رئیس صاحب مهرباني وکړه موږ هلته د نجونو دپاره د لیسې تعمیر هم معرف ریاست سرته رسولی دی. زموږ په کلیو کې چې رسیدګي کړای شي زموږ په کلیو کې د تعلیم د مخنیوی هیڅ مشکل نشته.
دا هغه راست په څه کې دی؟
راست په دې کې دی، کله چې یوه ټولنه کې په د مشرانو کې احساس د وطن پیدا شي، احساس معرفت پیدا شي، نو دا راز مطلقا دا داسې معنا لري لکه یو ګروه چې په یو اتاق کې روشن کې د کړکۍ نه یې یا د شیشو نه یې د باندې رڼایي هم شي. زموږ ولسونه د معرفت په ګټه پوه شوي دي. زموږ ولسونه دا یایي چې نن چې ټاپ درجه مملکتونه دي د ټاپ درجه مملکتونو دوې سترګې دي، دغه سر دی، دغه قواره دی، دغه وجود دی چې نن ټاپ درجه ورته ویلی کېږي. علت یې همدا شی دی چې هغو زده کړې کړي دي.
نورقومونه باید څه وکړي بیا بالاخره دغسې قومي مشران چې په نورو قومونو کې هم شته هغو ته تاسو څه وړاندیزونه لرئ؟ لنډ
زما لنډ پیغام د پکتیا ټول ولسونو ته بالخصوص قومي مشرانو ته دا دی چې ټول قومي مشران په هره ولسوالۍ کې یو ځای شئ، جرګه وکړئ، د جرګې په وجود کې پریکړه وکړئ او دا پریکړه د پښتو د جرګې د عناناتو په مطابق چې هغه هم جریمه ولري یا په اصطلاح نغه هم ولري باید داسې پریکړه وشي چې په هر کور کې چې خوند یې او بچیان موجود وي هغه باید معرف ته ورشي، هلته ثبت شي تر څو د معرف بهیر زموږ قوي شي.
رئیس صاحب، ډېره لنډه پوښتنه به له تاسو هم ولرو، دغسې قومي پریکړې او دغسې قومي جرګې د پکتیا په معرف کې ښه رول لوبولی دی په خاص کر د دوو ولسوالیو کې؟
ډېره مننه. او موږ جوت او مثبت تغیرات په دې برخه کې لیدلی دي. مخکې به چې موږ هدف وټاکلو چې په پکتیا کې به موږ 60,000 ماشومان ښوونځیو ته شاملوو چې د ښوونځي سنیپره کړی، په دې کې به موږ هدف 100,000 نجونې 100,000 بالکان هغه دي په مساوي توګه چې د متوازن انکشاف نه یادونه کوو، موږ به 20,000-30,000 ته رسېدو. ولې کله چې د موږ د پکتیا شاملور قومونو خاصتاً د موږ د پکتیا د منګلو شاملور قوم چې هغه د نرخو او د جرګې خلک دي، دوی دغه تړونونه وکړل، موږ په شمولانو کې پام وړ تغیر راغی، یعنی زیاتوالی پکې راغی. یعنی حتی تر دې پورې کې چې د کورونا وایرس نه وای ساکل، زموږ هدف څلوېښت زره هغه ماشومانو چې ښوونځي سینې پره کړی وو ښوونځي ته شامل کړو. تاسو وایي په کنفرانس کې شل زره به نجونې وي. دې هدف ته موږ رسېدلو د داسې قومي مشرانو او د داسې د قومي تړونونو په اساس باندې چې هغه په پکتیا کې قومي تړونونه خصاً د منګلو په قوم کې هغه ډېر ارزښتمن دي، او د داسې تړونونو په اساس باندې موږ کړلو چې د شاګردانو د نجونو تعداد په ښوونځیو کې زیات شي.
اغلی نو شبا تا چې زده کړې کړې ژوند دې بدل شوی؟
طبعاً چې زده کړه خپله یو رڼا ده، یو ډیوه ده. انسان په هر اړخ نه پوهېږي، ډېر پیشرفت پکې کولی شي. د ما ژوند ډېر تغیر شوی دی. که زه وایم تر هر حد، یعنې زه خپل مشکل کولی شم چې په خپله حل کړم، د خپل ژوند لاره، د خپل ژوند لاره زه ټاکلی شم، خپل هدف ته، یعنې په خپل هدف باندې پوه شوم. د ژوند بیخي ماته رڼا ده، ډېر تغیر ما پکړی په خپل ژوند کې.
هغه میندې او هغه پلارونه چې لا هم لورګانې زده کړو ته نه هڅوي او یا یې نه پرېږدي، تاسو د یوې باسواده نجلۍ په صفت دوی ته کوم هغه ښه ټکي ښودلی شئ چې بالاخره دوی قانع شي او نجونې پرېږدي؟
هغو میندو پلارونو ته مې هیله مې دا درزتې دا ده چې خپله لور خپلو زده کړو ته پرېږدي، تر څو هغه خپله آینده، خپل سرنوشت په خپله وټکي او خپل وطن ته خدمت وکوي. یو مثال به ورکړم، موږ زه د خپله د احمدخیلو ولسوالۍ یم. په احمدخیلو ولسوالۍ کې نجونې د غره ته ځي، پټیو ته ځي، ان چادرې کې نه ځي، ټیکری ته ځي. په هغه نه باندې موږ نه شرمېږو، هغه ځان ته اړ نه ګڼو، شرم نه ګڼو. په همدې سړک باندې هماغه ښځه هم تېرېږي، او دغه جلۍ چې مکتب ته ځیم په همدې سړک باندې تېرېږي. نو هیله مې ته دا ده، ارزو مې ته دا ده چې داسې یو کار ته وهڅوه. هغه کارونه کېږي، موقتي کارونه دي، داسې یو کار ته د خپل اولادونه وهڅوي چې تر څو دوی راتلونکي روښانه شي، تر څو دوی وکولی شي چې په خپل راتلونکي ژوند کې. افغانستان یو ډېر کړېدلی دردېدلی هېواد دی، ډېرې ستونزې، امنیتي ستونزې، اقتصادي ستونزې، مختلفې ستونزې پکې شته دي. موږ ډېرې کونډې لرو په دې هېواد کې، ډېرې یتیمانو لرو. که چېرته دغو کونډو تعلیم کړی وای، آیا د بل لاس پاتې کېدلی چې بل چا ته پاتې شوي، آیا په سړک نه درېدلی، خو خپل تعلیم به یې کړی وای، حد اقل که استادیم کړی وای، خپل اولادونه یې ساتلی شوی. نو د پلارونو او میندو څخه مې هیله دا ده چې دوی د یو دوه ورځو دپاره ونه ګوري، د خپل اولاد راتلونکي ته فکر وکړي، د هغه نور مشکلات په نظر کې ونیسي چې د ما اولاد باید په راتلونکي کې خپل مشکلات په خپله حل کړلی شي.
په ډېر لنډ پوهنې ریاست ته کوم وړاندیزونه ولرئ؟
د پوهنې ریاست ته مې وړاندیز دا دی چې په مرکز کې هم د ما پوهاوی کموالی په د ځینو ځینو برخو کې شته، لکه ما د خپله سیمه درته وښودله چې او بل د لرو پرتو سیمو کې چې دی، لکه څنګه چې قومي مشر هم یادونه وکړه، ملکان باید کینی، دوی باید تړونونه وکړي او ناګه کې خودلی شي. دا مې د دوی څخه غوښتنه ده که چېرته دغه کارونه وشي، انشاءالله په لرو پرتو سیمو کې او هم په مرکز کې موږ به وکولی شو چې په زیاته پیمانه نجونې ولرو چې زده کړې وکړي.
حاجی صاحب جنت خان، قومي مشر په صفت مو پوهنې ریاست ته لنډ وړاندیزونه څه دي؟
د پوهنې ریاست ته وړاندیز دا کوي چې کوشش د هتلوڅه پورې وکړي چې د خوندو د زده کړو د پوره استادان هم خوند پیدا کی. د پکتیا د قومونو سازه متواتر جرګې میکړې دي، و سنوس یم وړاندیز می ورته کړای دی، هیله می داد. اوس د ستاسو د رادیو طریقه غږ پرې کوم چې باید د پکتیا ټول قومونه، ټول ولسونه په یوازې یوازې د معرفت خاطر جرګې وکړي، پریکړه وکړي، تر څو راتلونکی نسل زموږ ټول باسواده شي.
ډیره مننه رئیس صاحب، د دوی وړاندیزونو ته به ستاسو ځواب څه وي؟
ډیره مننه. د خورخه ټکي ته اشاره وکړه، د ما پوهاوي پروګرامونه او د دې لپاره به انشاءالله موږ له ډونرانو سره مختلف مقرر تماسونه نیسو چې تر څو د دې لپاره بجټ پیدا کړو. هو، که بجټ نه شو پیدا کولی، موږ فرصتونه لرو. موږ شو د نه مخکې چې تعلیمي کال شروع کیږي، د پکتیا ټولو علمای کرامو په جمعتونو کې پراخ پیمانه تبلیغ کړی و. پنځه پنځه دقیقې د سنت او د خطبې ترمنځ دوی ته ځانګړې شوې وې. د معرف سره دوی خلک بده پوه کړي وو چې تاسو د خپلو بچیانو تر څنګ خپلې لوڼې هم ښوونځیو ته ولیږئ. ملک صاحب وړاندیز وکړو چې خزینه ښوونکي د زموږ لومړیتوب ده چې تر زرو پورې موږ خزینه ښوونکي اوس رسیږي، او په پکتیا کې هر لوستې جلنې چې ده هغه چې راځي د پکتیا پوهنې ریاست چې مراجعه کوي چې زه د ښوونکي په صفت مقررېږم پکتیا، او موږ یې په اړوند مربوطه مکاتبو کې هغه د ښوونکو په صفت باندې مقرروو، تر څو پورې چې دغه ماحول موږ ټول خزینه جوړ کړو، امیرینې خزینه ورته وټاکو، ښوونکي خزینه ورته وټاکو. زه فکر کوم په پکتیا کې دغه ستونزه ډېره نږدې ده چې حل کېږي به، او په ښوونځیو کې به زموږ د نجونو ګیراپ لکه څومره چې دی دا به یو جنت کېږي.
رئیس صاحب کوچه زازای اغره اجی صاحب جنت خان منګل او اغلی نشبه لته ستورو ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو لته سو هم مننه زموږ خبرونه همدل ته پات رسیدي او تاسو د ازادي رادیو نورو پروګرامونو اوریدو ته را بولم داله پمن
پینځه دقیقې
دو خبرې دی یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث